یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم هر کلی مکوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره شخېدلې وړاندې جزئیات ترکو. په کونړ کې مو د ترکانانو له حال خبرو.
شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
یو شمېر پخواني مامورین او ماموران ادعا کوي چې پرته له کوم دلیل طالبانو په کورونه کښېنولي.
دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي.
او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله نیمه پای لوبې ته لار وکړه.
Run out chance at the non-striker's end and he's out.
تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو د ټولو شوونځیو د پرانیستي غوښتنه وکړه. د کرکټ د 19 کلونو ټیم سریلانکا ته ماتې ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې لاس سرتیری وژل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې له طالبانو یې د ټولو ښوونځیو د پرانیستې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست په ناروې کې له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو کتنو نچوړ خبر کړی دی. ښاغلی ویست په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دی، کتنو کې په راتلونکي بریا حمل میاشت کې د ښوونځیو د بیا پایلې پر چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په ګډون پر پراخو موضوعاتو بحثونه سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې له طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې دخیله پاتې سي. توماس ویست له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو پر دوام هم ټینګار کړی او زیاتوي چې دوی د بانکي سکتور د اسعارو په وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړې دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اورېدلی سي. د افغانستان له 19 کلونو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو د دې کټګوري د نړیوال جام په کوارټر فاینل لوب کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوب ته ووتل. پرونی لوب افغان لوبډلې پایل کړ چې په 34 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په 22 سره 104 دیش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 34 اورونو کې 104 او 104 منډې جوړې کړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 104 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک بیګا په ازادي راډیو ته وویل
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فاینل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو کسانو په برید کې لاس سرتیری وژل شوی دی. د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یوه بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه وسو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او ځینې نور یې ټپیان شوي دي. بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو کسانو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه درې وسلوال کسان نیول شوي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوع غورزنګ په یو بیان کې د دې برید مسولیت منلی او د اولسو امنیتی سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. په نشوتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د پنجشنبې ورځې نشتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل کیږي. تیر کال هم په ورته نشوتو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دواړو لوریو پر یوه بل تور لګولی چې پولیس ته غځېدلې لارې بندې کړي او ډز یې پیل کړي دي. روسیا وی د اوکراین په تړاو یې خپل امنیتی اندیښنو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. خو راپورونه وایي چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغه څه چې اټکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو وړمه ورځ د ماسکاو تازه غوښتنه رد کړه. ماسکاو غوښتنه کړې وه چې د ناټو په سازمان کې دي د اوکراین د غړیتوب په اړه هڅې د تل لپاره ودرول سي. روسیې ویلي چې د اروپا په ختیځ کې به د متحدانو د پوځیانو او پوځي وسایلو ځای پر ځای کول د مذاکرې وړ نه وي. واشنگتن مسکو ته په یو لیږل لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د هغه څه وړاندیز کړی چې امریکا یوه جدي ډیپلوماتیکه لاره بللې ده. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اووم پړاو سیالۍ پرون په کراچۍ کې پیل شوې. د دیشل اوره سیالیو لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ وسوه. کراچۍ کینګز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې وکړې. په ځواب کې ملتان سلطانز د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 اور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په 0 وکټو وګټله. نن به د کوټه گلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. په کوټه کې رحمان الله ګربز او په پېښور ټیم کې نجیب الله زدران لوبیږي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه لري او څلور دیش لوبې به ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وای د خپل ټولو اندیشنو پاړې ل طالبانو سره پریکنده خبري کړې دي. توماس ویسټ ل طالب چارواکو سره د خپل ورستي لیدنو کتنو ورسته په ټویټر باندې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیل پات شي، د سیاسي راتلونکو د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سر نیونی بند شي او هر ډول بشري حقوقونه رعایت شي. شاغله ویسټ ل طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنۍ ننګونو په اړه د خپل تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ ل طالب چارواکو سره د خپل ورستي ولیدنو او بحثونو نه چور خور کړي. خغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي، د کتون کې پراتون کې وری حمل میاشت کې د خوانزو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتی وضعیت، لدای سره د مبارزې او د خپل سر نیونو د دریدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي وای طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اوریدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلا مشورې پیل شي، خپل سر نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه رعایت شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډ او خنډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویسټ له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډیر ځپیدلی او د سقوط په دور شر ولاړ دی. هخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا NRC وایي یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونه، مرسته رسوونکو بنسټونو دا د پیسو د لیک مخه نیولې او له همدې عمله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالی لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو کسانو سره چې ګواښ سره مخ دي مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنۍ بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمهیز مرسته رسوونکي او خپل افغانانو ته د لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانانو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان نیټ پایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکې افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي. د وویل
نړیوال ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسول هیواد چې په سیمه کې او څل سیمه ورخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
to the people of Afghanistan.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشری او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او تر خوای ډاډ ورکوي چې دا مرستې بارمانو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو افغانستان کې د بشری مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری هم ورکړی. ښاغلی سوپکو چې پرون د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو په مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسیدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو قربت تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري دا سجرډو د دې سات په دوه منی مایک یعنی له دولسمه بچو وروسته روغتیا د شمنشتمنی پروګرام درو پلی پروګرام کې د سړت ناروغي پاړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي. اوس کونړ ته مخه کو. په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې زرامنست شبيو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړی دي او مشکلات یې داری ورځې په تیریدو مخ په زیاتې دي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ نه نختارو فرنیچر، د خوب تختونه، دروازې، کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټیوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو، د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې خکولی ګلان او نقشونه وستلی خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډیر زیات کمزوري شوي دي، ډیر زیات مې خراب شوي دي. مخکې به خو خلکو به ودونه او دفترونه له بندې سامان نه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانیستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک پراشي یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بی وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، نن کې ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، وروره نن کې د ګاډي کرایه پیدا کېږي، نه دکان کرایه پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې واړي. موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکه وړو واړو.
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بلابلو دلایلو لمخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماری او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو خارون ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسیدلي تر ډیره د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډیرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړي، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یو داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شو شیانو ته د هیواد هر برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولسته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی هغو ته مونږ اطمینان ورکو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي. دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغوی هم نه په کار کېږي، نو دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونه وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمیر سیمو کې لا هم هڅه کیږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان داوه کوي چې په ټول کونړ کې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
یو نړیواله موضوع راخلو. روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا او ناتو له لوري د ماسکو د غوښتنو لرد کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځه غواړي چې اوکراین ته به ناتو تړون نه غځي شي، خو امریکا او ناتو د روسیې دا غوښتنه ردوي او وایي چې په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. جزئیات له اسمت څاروان نور.
روسیه پرون پنځشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپل اصلي امنیتي اندیشنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغه سی چې تمه کېده د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناتو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځ اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناتو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې یو لک روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیا د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناتو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یو داده چې اوکراین به له ناتو سره نه یو ځای کیږي او ناتو به ختیځ اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناتو رد کړي دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر پخوانی کارکونکي وایي چې طالبانو پرته له کوم قانوني دلیله دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي او د دوی په وینا بې سواده خو له طالبانو سره تړلي او دوی ته نږدې کسان په دندو ګمارلي دي. دوی وایي چې لوړې زده کړې کړې دي، څو کلنه تجربه لري او ادعا کوي چې تر دې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې په دندو ګمارل شوي وو. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د طالبانو د دې کار په غبرګون کې وایي چې د طالبانو له لوري داسې کارونه له افغانستان څخه د پوهو کسانو د تیښتې باعث کیږي. وړاندې له دې د کار نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته نږدې نیم میلیون افغانانو دندې له لاسه ورکړې دي. طالبان څه وایي په دې تفصیلي راپور کې؟ اور
طالبانو افغانستان کې د حاکمیت د ترلاسه کولو وروسته د دولتي بنسټونو یو شمیر مخکینی کارکونکي له دندو لري کړي او پر ځای نوي کسان ګمارل دي. ځینو ولایتونو کې د دولتي بنسټونو یو شمیر کارکونکي وایي چې طالبانو ډیر نارینه او ښځینه کارکونکي له بیلابیلو دولتي بستونو ګوښه کړي. دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو له کوم موثق او یا قانوني دلیل پرته هغوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای طالبانو پورې تړلي ډیر غیر مسلکي او بې سواده کسان په دندو ګمارل دي.
ما به طور کلی منفک هستیم و به جای ما مولوی سبا را گرفته آوردن و جو به قرار کردن.
مرسل چه په اداره و پالیسی که ماستری لری د کابل خاروالی د دویم ناحیه مرستیاله و هغه په خپل وروستی دولتی دنده که در کلن کاری تجربه درلوده او د آزاد سیالی لاری په دنده گمارل شوی و. مرسل وایی اوس طالبانو منفک کری او د هغه پر ځای داسې کس ټاکلی چې یوازی په مدرسه که دینی زده کری دی.
از جمعی 12 معاون شورای کابل اولین مکتوب به اسم
ده کابل خلوالی لدول سومرستیالانو لمره مکتوب زما پنوم ولی کل شو چه ده دویمی نهی مرستیال چه زوما لدن دی گوخه او پرزایمی یو مولوی چه هیز دول دولتی کار تجربه نلری او ده دند مطابق لور ازدکری هم ندی کری او صرف مدرسه لوستلی ده تکلی دی.
مرسل وایی ده کورنه یوازنه دوده برابرون که وخو اوس دنده نلری یا پا کور ناسته ده.
دوی چولی هغه متحد پاک نفس او
ده کابل خار ده لمره ناحیه مخکنه رئیسه آمنه مایار چه افغانستان که ده ورسته و تحولات و لعمله ده هیواد پری خود و تر شوی آزادی رادیو سره په خبرو که وویل چه افغانستان نه لوتلو یوه ورز ورانده ده کابل خاروالی لخوا ورته پیغام رسیدلی و چه نور ده دنده تا نورگرزی.
دغه کسانی چې د کابل خاروالی د ماونینو په برخه کې ټاکل شوی وي هغه د آزاد رقابت لاره نه دی و د واسطه نه دی کوم سیاسي ګرایش پر اساس یا پر بنسټ. دوی ټول هغه متحد پاک نفس او د خلکو لپاره خدمت کوونکې خويندې وي چې واقعا په دوه نیمو کالونو کې چې دوی کار وکړ خلک ترې ناراضي او د دوی د کار او خدمت له طریقه خلکو رضایت درلوده.
خود کابل خاروالی ریاست مرستیال حمدالله نعمانی دغه ادعا ردوي. هغه په یو پیغام کې آزادی رادیو ته لیکلي موږ له هغوی څخه هیڅوک هم له دندې نه دي لرې کړي. البته د کابل خاروالی یو شمیر رئیسان د نورو وزارتونو د کارکوونکو په څیر تغییر او تبدیل شوي دي. په همدې حال کې د هرات خاروالۍ د ناحیو یو شمېر آمران هم له ورته ستونزې خبره کوي. د هرات خاروالۍ یو مخکینی آمر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل
مولوی شرف الدین د هرات خاروال شو. د هرات د ټولو ناحیو امیرین له دندې لرې کړل او خپل کسان یې راوستل. موږ ته یې وویل چې تاسو بیرته غواړو خو همداسې پاتې شو او دوه درې وارې چې لاړو موږ ته یې وویل چې تاسو منفک شوي یاست.
د اطلاعات او کلتور وزارت هم یو له هغو بنسټونو دی چې یو شمیر کارکوونکي ادعا کوي چې په ډله ییزه توګه د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوي دي. د دغه ادارې یو شمیر ګوښه شوي کارکوونکي وایي چې هغوی کلونه زده کړې کړي او هڅه یې کړې چې د دندې په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو اقتصاد تضمین کړي. خو د طالبانو په راتګ سره دغه تعبیر بدل شوی دی او اوس بیکاره شوي دي او بد اقتصادي وضعیت لري. د جوزجان ولایت د کلتور او ګرځندوی پخوانی یامر کرامت الله عزیزی وایي چې د شپږو بچیانو پلار دی او په داسې حال کې چې له قانوني رخصتیو نه یې ګټه اخیسته د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوی دی. نو هیڅ عایداتي منبع اوس نه لري او له ډېرې بېوسۍ نه یې د خپل کور وسایل حتی توشکې پلورلی دي. هغه آزادی راډیو ته وویل
هفت نفره از ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان منفک
د جوزجان ولایت له اطلاعات فرهنگ ریاست نه یې اوه کسه منفک کړل او دلیل یې هم غیر حاضري بلله. په داسې حال کې چې ما تفریحي روقه د سنبلې تر څلورمې نیټې پرېښې وه او کابل ته تللی وم بیرته راغلم. څوک چې شپاړس کاله درس وایي او دولس کاله رسمي وظیفه ولري او بیا نو بېکاره شي. د بیکاری په اړه تاسو خپله پوهیږئ چې افغانستان کې څنګه وضعیت دی؟ بیا اقتصادي ستونزې
د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد آزادی رادیو ته وویل
موږ دغه دا نه منو او دا سمه نه ده. اوس هم د نظام په بدنه کې 30% پورې پخوانی کارکوونکي چې هغه اکثره ځوانانو وړ خلک دي او ښه روزل شوي افراد هغوی کار کوي او خصوصا سکتوري برخې ټول په مخ وړي. حتی د ځینو وزارتونو معینان رئیسان او ټول په خپل جای باندې کار کوي او پاتې دي. البته ځینې ادارې که هغه تنقیص ته ضرورت سوی وي او یا ځینې ادارې چې پخوا پرسېدلې وي او برخې کمې شوي په هغو کې چا وظایف له لاسه ورکړي دا شونې ده.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د دوی د حکومت لخوا د وزیرانو او رئیسانو معرفي کول په ټولنیزو رسنیو کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوی وي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د جدي د میاشتې په 24 د خپل حکومت له چارواکو وغوښتل چې افغانستان ته کارپوه مسلکي او متخصص انساني ځواک ولیږي. د عمران خان دا څرګندونې هم د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ. په همدې حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د خپلو لیکو د یو کولو لپاره خپل افرادو ته اقتصادي اشارهګونه سپاري، نو د دې کار لپاره مسلکي او په کارپوه لوستي په انفرادي او ډله ییز شکل له دندو ګوښه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه کاظم همایون آزادي راډیو ته وویل
هدف گزینش مورهای خودی در نظام طالبان
په طالبانی نظام کې د خپل مهرو د ځای په ځای کول او د خپل سفت یو کول هدف دا دی چې د حق غوښتنی حرکتونه پاتیر بیا د خزو د حقونو غږ او په دیموکراتیکو بنسټونو فشار راوړل شي. دا متاسفانه د مغزونو تیخته چټکه کوي او د دې اصلي قرباني د افغانستان خلک دي چې په اقتصادي ټولنیز روغتیاي او نورو برخو کې پټي بیا پرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم تیره ورځ د روان کال د جدي په 28 په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له حاکمیت را وروسته 500,000 افغانان بیکاره شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په ځانګړي ډول د ښځو په کار، حکومتي دندو، بزګرانو او معمارانو باندې زیات تاثیر کړی دی. په دې راپور کې دا هم راغلي چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بیکارۍ کچه لا پسې زیاته شي.
تاسو لا پیغامونو
د مخامه هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د پرپریز سیمه په ساز سره په تماس کې ورا دا نړیوال مرستې راځي د افارو غریب ته مرستې دي ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې په خوا معنا د حکومت کې وایستې د لوی هغه خلکو ته رسېږي. په دې او دې طالبان ورسره د پخپله ورله ما ټول مال یو کاټ نه راکوي موږ ته یې خوشکې کولې.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذور یم د شل کول د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي معذور یم چې پوزې کې کته پورته کیږم.
د زادنه ولا د صفاده له سوالي سره تماس کول خلک ډیر د سختي سره مخ دي. هیڅ د ناشان ډوډۍ نه لري. حکومت صدا خواهش لرو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د سړی ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونه سره شریکو. خو اوس یو په زړه پورې موضوع د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. افغان ټیم وتوانید بیګاده سریلانکا ټیم ته په وسخت لوب کې چې رنج جوړول پر ډیر سخت وو پیچ هم شنه وو ماته ورکړه. سفی الله سنګزی جزئیات سره شریکوي.
له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبه
رن اوټ چانس ات د نون سترایکرز اند اند هیز اوټ
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړي په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا ورسته خشبه اتن هم وکړ. پا پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړ او پاتې څلوخت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سلو څلور دیرش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټولو لوبغاړي په شپږ څلوخت اورونو کې وسوځیدل او یو سلو دیرش منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو ډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د نولس کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د نولس کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکو په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې لټولو مخ کې سیمی فائنل ته وتلی مخ کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ خبرونه.
د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي توماس ویست ویلي چې طالبانو یې د ټولو شونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویست په ناروی کې له طالب چارواکو سره د خپل وروستیو کتنو او باسونو نه چوڑ خپور کړی دی. هغه ویلي چې په دې کتنو کې پراتونکو وریا حمل میاش کې د شونځیو د بیا پایل پر چمتووالي، امنیتي وضعیت، له دایښ سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په تړاو خبرې کړي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د دې کټګوري د نړیوال جام په کوارټر فائنل لوبه کې سریلانکا ته تیر شپه ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ووتل. د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسټه د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. په نشوتو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د پنجشنبې ورځې شته لتیر کا درهی سي د دوړو هیوادونو ترمنز تر ټولو سخت او تاریخواله ګڼل کیږي. روسیا وای د اوکرين په تړاو یې خپل امنیتی اندیشنو ته په پام سره د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت جواب تر لاسه کړی دی. پورا پور نه وای چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغه څه چې اټکل سوی وو د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو وړ مورز د مسکو تازه غوښتنه رات کړه. مسکو غوښتنه کړې و چې د ناتو په سازمان کې دي د اوکرين د غړیتو په اړه هڅه د تل لپاره ودرول سي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اوم پړاو سیالي پرون په کراچي کې پیل شوې. نن به د کوټا ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمن سیالي کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندګي.
روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن د زړه د ناروغیو د زړه د درېدو د رګونو یا شریانونو د بندېدو پر ناروغیو خبرې کوو. لکه د نورو ناروغیو په څیر په افغانستان کې هم ډیر خلک د زړه د درېدو لامل مري. زړه د بدن هغه مهم حیاتي عضو ده چې په خپل فعالیت کوي. د زړه ناروغي اکثرا په ویل کې په لوړ عمر لرونکو کسانو کې زیاته ده. لکه د نورو ناروغیو په څیر تر ډیره د زړه د ناروغي مخه هم نیول کېدای شي په ژوند کې مناسب وړ، یعنی ډیر سبزیجات او میوې خوړل شي، ډیرو غړو څخه ډډه وشي او ورزش وشي. نور به د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر چې د خبرونه ته مرابلله پری رڼا واچوي په کابل کې د حیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته راغلاست. ډیره زیاته مننه.
سوسیګي نور صاحب السلام علیکم. الله برکات او تاسو او تاسو ټول او ریډونکو ته
ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې مهمه موضوع په دې مهمه ناروغي لموږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب که په پایل کې او ریډونکو ته وایي چې د زړه حمله څه ته وایي اکثرا چې مونږ خبرېږو وایي پلانی د زړه د حملې له کبله مړ شو، یعنی زړه ودرېد. دا څه ډول حمله ده او کله په یو انسان راځي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب محترم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم ستاسو د تخنیکي ټیم نه او د ازادي راډیو په عمومي شکل باندې چې دا مهم ناروغي ته چې اوس تقریبا په دنیا کې ډېر زیات انسانان د دې د وجې نه خپل ژوند لاسه ورکوي. تاسو وخت ورکاو تر څو زموږ خپل ولس په دې ناروغي باندې پوه شي او د وقایي او د ځان ساتنې په اصولو باندې عمل وکړي. د زړه توقف یا د زړه ودرېدل د زړه د حملې په نوم باندې یادېږي. موږ دوه قسمه حملې لرو. یو د زړه اني ودرېدل دي. د زړه اني ودرېدل د کاردي کارس په نوم باندې یادېږي، هغه جدا خبره ده. او یو خپله د زړه حمله ده. د زړه حمله چې دا د زړه عضلاتو ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه یو حالت رامنځته کېږي چې په هغې کې زړه نشي کولی وجود ته وینه ورسوي او د زړه عضلات چې په هغې کې زړه یو دمي ډول باندې خپل فعالیت لاسه ورکوي، او یو ته د زړه حمله وایو. د زړه حمله چې دا هغه د زړه د عضلې مړ کېدل دي، د هغې ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه، او د هغې د وجې نه د زړه توقف هم کولی شي. یعنی د زړه توقف د دې د زړه د حملې د وجې نه رامنځته کېدلی شي. د زړه حمله عموما د دې سبب چې دی هغه د زړه هغه شریانونه یا رګونه چې هغه خپل زړه ته وینه ورکوي او د زړه عضلات هغه اروا کوي او تغذیه کوي، دا هغه بندش دی. دا بندش دا مرض د بندش دی دا ډېر اوږد وخت اخلي چې تر څو هغه د زړه په رګونو کې دومره تغیرات رامنځته شي چې هغه بیا تنګي او بل اخر یو پخانی شکل باندې کله چې د وینې یو پرنچوي کترال تر رسیدي نو هغه یا په مغز کې تولیدېږي، نو دا د زړه درک د اني بندېدو سبب کیږي او د زړه حمله رامنځته کیږي.
نو د زړه د حملې لپاره چې کوم خطري عوامل دي هغه کې د ټولنا لوی خبره چې دا هغه یو د کورنۍ تاریخچه ده، یعنی په ارسی ډول باندې په وجود کې د څه دغه موجود وي چې د چا په کورنۍ کې والد صاحب دغه نیکه دغه مور دغه کاکاګان یا ماماګان څو د زړه تکلیف لري، نو هغه کېدلی شي دغه په ارسی شکل باندې ته انتقال کی. دوهمه غټه مسله چې دا د زړه د حملې د دغه د ارمان څخه کېدل لپاره هغه د شکرې ناروغي ده. هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري اغوی باید خپل شکر کنټرول وساتي، ځکه چې دا په اوږد مهال کې د زړه د حملې او د زړه د حملې د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی شي. دریم شی چې دی هغه په فزیکی لحاظ باندې د فعالیت سرته رسول دي. یعنی هغه خلک چې هغه اکثره د وظیفې اجرا کوي چې په ځای ناشتي ورزش نه کوي ګرځېږي نه، دا یو بل عامل دی د زړه د حملې د رامنځته کېدلو. څلورم عامل چې دی نو هغه د غیر صحی خوړو خواړه دي چې هغه د دې سبب ګرځیدل شي. مثلا هغه خواړه چې هغه په خپل ترکیب کې خواږه او غوړ زیات لري هغه عمدتاً د زړه د ناروغیو سبب ګرځیدل شي. دغه شان د زیات مالګې استعمال هغه د زړه د حملو او د زړه د ضعیف کېدلو سبب ګرځیدل شي. نو دا هغه څه دي. د دې سره پنځم شی خطر عامل چې دی پنځمه نقطه هغه ذهني سټرس او فشار دی. یعنی هغه خلک چې هغه په ذهني ډول باندې د فشار لاندې او یا ژوند د سټور کړی چې هغه په معمولی خبرو باندې غوسه کیږي او ژوند خپل تنګ کړي، نو هغه هم د زړه حملې سبب ګرځیدا شي، هم د زړه د حملې سبب ګرځیدل شي. هغه علائم چې موږ ته خوده شي چې یعنی کې دي چې د زړه حمله وي، لومړنۍ خبره هغه د سینې داسې درد دی چې هغه د فعالیت سره د خوځیدلو سره د ودرېدلو سره د تک سره په ځینې کې د خطر سره زیاتیږي. د یو شاقه کار سره د درون وزن د اوچتولو سره هغه زیاتیږي، نو دا د زړه د حملې سبب ګرځیدلی شي. دا د زړه د حملې عارض او نخدا. دویم دا ده چې څوک د ضعیفیا احساس کوي چې نشي اوچتولی په ناڅاپي ډول سره د یو حالت سره مخ کیږي، سر په ګرځي او استفراغ ورته راځي، سړه خوله پرې راماتیږي، داسې درد چې هغه ژامتا څټتا او چپلاستا وګیتا هغه خبريږي دا کېدل شي د زړه حمله، او یا هم ناڅاپي نفس تنګي پیدا کیږي او انسان د تنفس د مشکلات سره مخ کیږي، دا هم د زړه د حملې یو نخه کېدل شي. نو دا د زړه د حملې نخې دي او دغه اوامل
تاسو دنه خونې قانون ولې آیا په سړو خزو کې دغه نخنی خاني یو ډول دی لمخې چې یو چاته خبر ورکوي چې زړه تکلیف لري یا زړه حمله پیرازي؟
او او دا نخ نخانی دوړو یو قسم دی خو خزی چې دی هغه سړی چې دی نسبت خزو ته زیات پدی مرز باندې اخته کېدلی شي چې سړی په دوی کې زیات ده. خو د دې سره څنګه بل مهمه خبره چې دا هغه دا چې کله کله مثلا د شکرې ناروغان چې دی هغه مونږ هغه د سایلنت اسکیمیا وایو یا خاموشه د شریان خاموش ناروغي هغه د درد احساس نه کوي مرضې پرمختللي مرحله ته رسیږي خو هغه په ځان باندې نه خبر. نو د دې وجنا هغه څوک چې شکرې په ناروغي باندې د اوږد وخت لپاره اخته دی هغه باید وخت وخت باندې د زړه معاینات خپل وکړي د سترګو معاینات او د پښتورګو معاینات وکړي چې ته په دې مرض باندې اخته شوی.
بله کور ودان یو اوریدونکو دی د برواخلو مهرباني ځان راو پیژنئ د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه ده مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب سلامونه ونی کی لتاسو محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کو ته وړاندې کوم
کور ودان زلمل ول صاحب خبرونه ته خره لاست متخصص ډاکټر زموږ دی زړه دی ناروغي او متخصص ډاکټر سید خالد راشد نه پښتنه لري مهرباني.
نو خالد راشد صاحب نه ما پښتنه ده دا چې دا هر هغه څوک چې دا د زړه تکلیف لري یا د زړه حمله پی راځي د دې لپاره فزیکی فعالیت څومره ضرور ده چې مثلا د وګرځي ورزش وکي سپورت وکي او خبره ده دا د دې لپاره هغه خواړه مهم کوم چې د ته ګټه ورسي. دا یو لنډ پښتنه مې و محترم نوري صاحب
مننه کور ودان اتمن پښتنه به موریدلې وي دوه پښتنه مطرح کړې وي که په هغه باندې رڼا واچوي مې ربني.
ها د اول د زرمرواس د دغه پښتنه به شروع
مې ربني.
د زړه ناروغي سپورت یا ورزش کول چې دی هغه د زړه ناروغي په مخنیوي کې ډیر عمده رول لري. خو کله که د زړه د رګونو ناروغي رامنځته شوي وي نو بیا په هغه صورت کې د ورزش کول شاقه کارونه کول چې دی هغه د زړه د حمله سبب ګرځیدلی شي. یعنی په هغه صورت کې بیا احتیاط وکړ دی د خپل ډاکټر سره نږدې نه چې د هغه د رګونو ناروغي ولیدل شي چې په کم کچه باندې ده او هغه ته بیا په هغه کچه باندې د شاقه کار او د ورزش او د سپورت ویل شي. بخانه غواړم نو دا شاخه کارونه چې دی هغه په هغه صورت کې چې زړه ناروغي او مثلا رګونه بند شي وي یا تنګ دي په هغه صورت کې د زړه دغه برزي غوښتنه د اکسیجن او د ویني لیکن متاسفانه د رګونو تنګوالي د وجه نه غوړت نشي رسیدلی دی وجه نزله شي دی هغه د حمله سره مخ کېدلی شي. او په تراغی چې د زړه ناروغي نه وخی شوی نو د وقایې په اسبابو کې یو عمده سبب چې دی هغه د ورزش او سپورت هغه به سره ورسول شي. د خوړو پر اړتیا باندې زلمولا سي پښتنه وکړله خوړه خوري رسېته مهمه پښتنه د مخکې مایویل چې هغه خوړه چې قندیات او خواږه لري او غوړ لري دا غنه باید کوشش وشي ځان وساتي. د مالګي کمواله چې دی دا ډیر زیات ضرورت دی چې مالګه په خوراک کې کم استعمال شي او هغه خوړه چې هغه ویتامین ای او ویتامین سی لري چې دا انټي اوکسیدانت مواد لري یعنی هغه مواد لري چې هغه نه غوړي چې په وجود کې ځینې مواد چې دي هغه په زهري مواد باندې بدل شي او فری رادیکلز او پدیشان بدل شي چې په هغه کې تازه میوجات او تازه سبزیجات ټول شامل دي خصوصا هغه چې هغه ویتامین سی لري لکه د سیتروس خاندان دي رومیان دي شین مرچک دي د دې سره څنګه د سلاد څومره شایان چي دي میوجات ټول هر ډول میوجات چې دي هغه د زړه دغه لپاره خدي. نو په کوشش دا وکړو چې موږ په خوراک کې سبزیجات تازه سبزی یا غزيات نسبت غوخ یو خوګو او غړو ته
یا وریدون کړي د بر واخلو خیر مهرباني ځان راو پیژنئ لکه زموږ متماس نیولای او څه پوښتنه لري.
ورحمت الله وبرکاته. اول تاته او بیا د تاسو میلم ما ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکېلې او بیا وریدونکو ته دا زړه ناروغي په ارتباط باندې اوس پوښتنه مترلو ده خپل څه کله دا فزیکی کار کوم زړه می ډیر رپیږي ډیر یې داس می کوي چې نه باید کینه منور کار نسم کولای ډیر ته نشي ټکان کوي. آیا ډاکټر صاحب نه دا هله وسه په سره نه مېره تو چې زه چې کوم او چاري هم نه لرم سره یو یې چې دا چا او کته راته.
بله ډاکټر صاحب داز مونږ اوریدونکو یو چې په واتس اپ لاره راته پیغام پریخي او اتمن د دې هغه ستونزه مو واوریدله مهرباني.
بخنه غواړم دا واز ډیر تتو ما سي ونه شوریدلې
دې اوریدونکو ویلو چې زګ چې کله کار کوم فزیکی کار کوم لکه کارم کوم زړه مې رپیږي او بیا مجبور چکینم یعنی ډیر زړه ستړی کیږم او زړه درپیدا دومره چاغم نه یم وای الاتسه دې
او د زړه ناروغي چې دی هغه څو قسمه ناروغي دی. یو د زړه درګونو ناروغي دی، د دې سره څنګه د زړه د والونو ناروغي دی. په کم عمر کې عموما د 30 کلنن په خته عمر کې څوک چې فاميلي تاریخچه مثبت نه دی دغه د فاراد زړه درګونو ناروغي د لپاره په هغه کې کله کله د والونو ناروغي زیات پیدا کی. د زړه د وال ناروغي چې دا هغه هم د زړه فعالیت کمزورې کوي، او انسان چې دی هغه د یو خوانه د نفس تنګي سره مخ کیږي، د بل خوانه ډیر زړستړی کیږي. ډیر زړستړیا چې دا د زړه د ناروغي یو عارض دی. نو دغه ورور ته زما توصیه ده چې څومره زر کولې شي هغه د زړه یو مرکز ته مراجعه وکړي، او یا د څه وروختون د چلته زړه ډپارټمنټ موجود دي تر څو د هغه مربوطه معاینات وشي او دا غنه روسه به ولیدل شي چې زړه کې کوم فرق نه موجود دي.
ډیر زلي په ماشومانو کې پته عربیا د زړه بټنونه په منځ کې سوري وي، کله دا سوري په د وخت په تیري دوسر کوچني کیږي یا بیرته ځان راټولوي ترل کیږي، ځینې همداسې پاتې وي. آیا فکر کوي چې دغه وروچ دا ویلې په غټانو کې هم دایم کان شته چې کوچنی سوري پاتې وي تر ډیره وخت پورې؟
بالکل، د زړه ناروغي چې دی عمدتا په دریو لویو کټګوري باندې موږ ویسو. یو د زړه درګونو ناروغي دی، یو د زړه د والونو ناروغي دی چې عموما د انتاني ناروغي په بیس او په اساس باندې رامنځته کیږي، او دریم د زړه ولادي ناروغي دی. د زړه په ولادي یعنی هغه ناروغي چې په د ولادت ماشوم چې زیږي د مور د رحم نه ځان سره راوړي، هغه ناروغي چې د زړه د سوري او ناروغي ډیره مشهوره ده چې موږ خلک ورته زړه سوري وایي، چې د زړه د جوفونو په منځ کې کمی پردی دي نو هغه نه بند شوی. دا پردی کله کله په خپل بنديږي په اوایلو کې د ژوند په لومړی وختونو کې، کله دا بیا پاتې کیږي. چې پاتې شي نو دا بیا خصوصا دوه سایر لري، یا دا چې زړه متاسفانه د هغه د وجنه د ادمي کفایي خواته زی فیل کیږي، او زله خپل کار د لاس ورکې او ماشوم چې دی په یو د سیمرز باندې اوړي چې هغه بیا تداوی سین نه لري، سګو کې تغیرات رامنځته کیږي، او کله چې سګو کې تغیرات رامنځته شو شونو کې بیا د هغه د وجنه بیا عملیات هم فائدنه نه کوي، بیا د سیمرزان ته عملیات نه توصیه کیږي، دوی ورکول کیږي او تر یو محدود وخت پورې دوی ژوند دي او تر څو چې ژوند دي دوا اخلي. او یا دا ناروغي چې دی دا سوري دا پاتې کیږي په کاهلان او په غټانو کې. نورې څه تاسو پوښتنه وکړه چې غټانو کې وی کنه؟ بالکل، په غټانو کې دی بیگانه تیر شپه مونږ یو عملیات لره د زړه، یو اته تلويخ کلنه خور مریض و مېرمن و، هغه د اته تلويخ کال کومر باندې دغه په زړه کې سوري او هغه الحمدلله خطر بیم شو، مریض موسخه دی یعنی تر اته تلويخ کال نو پوري. او تیر هفته ماته د غور ولایت نه یو مریض راغلی چې هغه پینځه یا کال عمر لره، هغه د زړه سوري لره، یعنی دی وخت پوري نو ممکن ده چې دا خو په هر صورت سره د زړه دغه معاینات چې دی هغه مونږ ته دا ارڅ خي چې تکلیف په کم ځای کې دی او څه تکلیف دی.
مننه ډاکټر صاحب، مخکې مو پوښتنه کوله د شریانونو دی وینې دی غوټه کې دو معمولا تاسو مخکې هم ډیرو نورو ډاکټرانو چې مونږ د خبرونه تر بلل ویل کېږي چې د پاپانسان کې ډیر زیات چې ځکه چې د خلک معمولا سالم خوړ نه خوري، ډیر غوړ خوري. څومره دا ناروغي عام ده په افغانستان کې چې شریانونو کې غونه وینې غوټه کېږي؟
د زړه شریانونو ناروغي چې دا په نړۍ کې خو دومره عام ده چې په نړۍ کې هر کال کې 13.5 میلیونه انسانان د زړه د ناروغي او د زړه او د رګونو د ناروغي د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکړي. یعنی دا کورونا چې د دې پیړۍ لوی حادثه و، د تر اوسه پورې 6 میلیونه شاوخوا څومره کسان وړي دي، خو لیکن موږ په کال کې 13.5 میلیونه انسانان چې هغه د زړه د رګونو د ناروغي د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په افغانستان کې تیر کال چې وزارت صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کول، سره د دې چې په افغانستان کې ټول خلک شفاخانو ته مراجعه نه کوي، سره د دې حقیقت چې په افغانستان کې زمونږ معلومات هغه کره نه دي او ټول خلک سپتیږي نه، د ریکارډ مسله ده، د ډیټا او د ارقام خبره ده، خو بیا هم د عامې روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کړل، په ټولو کې د ټولو نه لومړی نمبر وژونکي ناروغي شو هغه د زړه د رګونو ناروغي و. یعنی په افغانستان کې دا اوس عامه شوې ده متاسفانه.
بلې کور ودان مننه. یو اوریدونکی دی د بابا ورو.
بلې نوري صد ما سلامونه قبول ک، سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
قاری صاحب خبرونه ته خره خلاص.
ما ډاکټر صاحب څه دې پوښتنه دی؟ اوله پوښتنه خو مې دا د نوري صاحب چې د زړه ناروغي یا تکان د زړه یا عمله د زړه یا درېدل د زړه دا پښین پرېم اړه لري کنه لري؟ او پزوانی کی څنګه پزړش کی څنګه د غامله او دومره پرسنه می داد موږ په دینی کتابونو کې دا لوستل دي چې دا زړه اوی راګ لري او دا اهم راګ مهم راګ د زړه چې دی دا وچین راګ دی دا په قران کې مسته دا وچین راګ کړه زړه ودري بیا دا نور رګونه کار نه ور کوي دغه پردغه باندې که ډاکټر سوي نو کوي رونا واچي چې د طبي لحاظ او دینی لحاظ څومره تطابق سره لري
مننه قاری صاحب پښتون پښتنه مو واوریدل شو بل اوریدونکو تخنیک هم کاروي نشته ده ډاکټر صاحب مهرباني دې قاری صاحب پښتون پښتنه مو واوریدل
او د قاری صاحب مننه دوی خو قاری صاحب پښتنه وکړي چې زړه ټکان او زړه امراض او ناروغي دا د سن پورې تعلق لري کنه بالکل د سن سره دا تړل شوی معاملې ده ما مخکې ویل چې د زړه درې ډول ناروغي دي د زړه د شریانونو ناروغي چې کوم دي دا مستقیما رابطه د زړه د انسان د عمر سره لري عموما دا ناروغي د څلوېښت کلنۍ نه ښکته عمر کې ډېرې زیاتې نادرې او کمې دي او د څلوېښت کلنۍ نه په پورته عمر کې دا پیدا کیږي ځکه د زړه شریانونه چې بندیږي دا یو اوږده پروسه ده کې دا د 15 نه تر 30 کالو پورې وخت اخلي چې په زړه په شریانونو کې ترسوب کینی او بل اخره د تنګښت د تنګېدو سبب ګرځي او اراز را پیدا کوي دوهمه خبره چې قاری صاحب محترم د وطن پر اړتوان یو خلل چې د سیورګ قرآن کریم کې غټ ویل شوی دی نو یو خدای چې دینی مراجع منګه صحیح تفسیر کو نو بیا هغه د ساينس سره په هیڅ ډول پټکر کې نه دی بلکې د کائنات رب چې هغه د ټولو شانو خالق دی هغه په هر څه خپويږي او دغه خبره د ټولو نازیات رښتیا وین کده په ځل کې درې عمدره ګونه دی غټ یو رګ چې دی نو هغه د لیفت انټیریر ډیسندینګ ارټری یا د چپ خوا یو رګ دی چې هغه د زړه زیاته برخه تر 80% پورې هغه د زړه برخه ایرواکي او غیته وینه ورکي نو کله چې دغه رګ بندیږي بیا په دغه صورت کې بیا د زړه حمله ډیره زیاته خطرناک وي نسبت نورو ته منګه د زړه د رګونو د خلاصولو لپاره دوه پروسیجرونه په مخ کې لرو یو پروسیجر چې د سټنت پی سی آی یا انجیوپلاستی ورته وي چې زمونږ عوام خلک وته سپرنګ چول وي نو دغه سپرنګ چول یا سټنت چول یا انجیوپلاستی دا چې دا یو سات پروسیجر دی د بن زړه نه خلاصيږي د رګ د لارې نه یو سپرنګ چول کیږي او دوهم چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي نو دغه عمدرک چې کله بند شوی یو بیا خصوصا په لومړی برخه کې بندي دغه په دې اساس باندې موږ فیصله کوو چې آی د زړه خلاص عملیات وکړو او کنه کچرته د زړه غټ رګ ال ای ڈی دا پکې نو کاکړ په دې مرز باندې نو وخت شوی نور ارغونه وخت او بیا په دې صورت کې موږ خلاص عملیاتونه نه کوو بلکې صرف سټنت یا سپرنګ اچو
بلکې هم دې موضوع کې تم شو دغه رګونه شتا صورته چوي د زړه هغه غټ رګ ته معمولا د پخو په پخو کې وای چې دغه سي رګونه شته د اضافي چې له غزنې راخلې او زړه ته وصل کوي که په دې باندې لکه رڼا واچوي
او دا خو چې دا زړه رګونه چې کله بنديږي نو د انجیوګرافي چې وشي انجیوګرافي یو معاینه ده چې موږ د داخې کم رګ 2% په کم ځای کې بندي او د هغه په حساب باندې موږ سکور لرو نو هغه سکور یا نمرې ولا ورکو د هغه نمرو په حساب باندې کې 2% کمی نو موږ سټنت باید واچو کله 2% تېږي نو په هغه صورت کې موږ باید خلاص عملیات لرل شو یو خبره چې زه غواړم اساس د رادیو دلار نه ټول ولسته وکم او غوښته په دې خبره پوي شي متاسفانه د ټولو میدانونو غندې د طب میدان د شي خلک بکشتري د بدبختانه چې هغه د خدمت په ځای باندې زیات بزنس او کاروبار طرف ته توجه کړي نو کله چې جغرافي کېږي هغه بیا و چې سپرنګ سپرنګ اچو ځینی وخت سپرنګ نه چول کېږي ځکه تاسو ډیره ښه خبره وکړه غ سپرنګونه بیا بنديږي خصوصا د شکر په ناروغانو کې د شکر په ناروغانو کې ښه خبره دار چې هغه خلاص عملیات خواته لړ شي نو خلاص عملیات کې نو خلک باید پدې پوي شي چې صرف سپرنګ اچول چې دی هغه حلاره نه ده بلکه موږ ځکه سپرنګ شپګ مې شروع سه یو کاروستم بندیدل شي په ځینې ځینو کې خلاص عملیات چي هغه جایز نه او هغه په ځمانه باندې سپرنګ واچول شي چې دا به ډاکټران دا فیصله کوي د زړه خلاص عملیات کې موږ د پخونه رګ خلو په پخو کې وريدونې یو وګد رګ دی چې د ګریټ سفینس وین په نوم باندې دی یو دا د سپورګونه شروع کیږي د پوندې پورې رسیږي ډیر وګد پروته برانچونه او شعبات او څنګه ورکی خو لیکن ډیر وګد د غرق نمنګ عموما استفاده کو او کله چې دا رګ موږ وباسو نو تنور رګونه بیا شته دي چې د وینې جریان چې دی هغه د لاندې نه د پخو د لاندې نه زړه ته بیرته انتقالي دغه شانې په سینې د سینې په داخل کې د سینې موږ تاسو د سینې برخه چې دا داخل خواته دلته یو رګ دی چې موږ کله سینه خلاص کو او د سینې اډوکې چیري کو دا غن روسته بیا په داخل کې یو رګ دی د لیفت انټرنل میموري الټری یا د لیما په نوم باندې موږ هغه لیما رګ چې دی هغه مرو باسو او هغه نن بیا د پیون په هیڅ باندې استفاده کو او په دې شکل باندې الله جل جلاله انسان په خولي شکل پیدا کړی دی د هغه رګ کار چې دی هغه بیا نور د هغه د څنګه رګونه شته چې هغه دنده ستر سي او انسان په هغه حساب باندې مشکل سره نه مخ کیږي او دغه ستونزې هم حل کیږي
بلې ډاکټر صاحب څو دقیقې وخت نه لرو که په دې برخه کې راته وایي چې د زړه د ناروغیو د مخنیوي لپاره اوس په خپل په داخله افغانستان کې څومره د درملنې یا د علاج امکانات شته تاسو هم په دغه الحیات روغتون کې هم دې برخه د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر یاست امکانات څومره ډیر زیات شوي دي چې په داخله د افغانستان کې د زړه د ناروغیو درملنه وشي د ناروغانو
په د زړه د ناروغیو په تداوی کې یو خو وقایع دا چې عموما وقایع لپاره صحی تعلیماتو ضرورت ته متاسفانه په هغه کې پوره کار نه دی شوی او یو د اغاهی عامه کمپاین ته ضرورت چې هغه بیا بیا وشي راځو د زړه د ناروغیو د تداوی په بخش کې په خصوصي سکتور کې په دې تیر او څو کلونو کې الحمدلله کافی لا سرولونې افغانستان لري د زړه متخصص تخصصي مراکز جوړ شوی په خاوب د یو انجیوګرافي لپاره خلک تل بهر ته وس الحمدلله هغه زیات یو یوازې زمنګ په مرکز کې د ورځې څلور پنځه کسان ته انجیو پلاستیکي کې سټنټ چول کیږي او هغه انجیوګرافي کیږي د دې سره څنګه د زړه خلاص عملیاتونه په افغانستان کې دغه تصور نه کید خو هغه الحمدلله اوس سر ته رسیدي او خلکو په خدمت کې د ولس په خدمت کې الحمدلله ډاکټران شته په کابل کې مختلف مراکز دي په خندها کې شته په هرات کې جوړ شوی د انجیوګرافي مراکز البته د خلاص عملیاتونه هغه اوس پر صرف په کابل کې کیږي په یو څو مراکزو کې د دې سره څنګه د ټول نه مهم شې چې هغه د بشري قوې موجودیتو چې الحمدلله اوس موږ بشري قوې لرو په دې مورد کې یو یوازینې غټه ستونزه چې موږ لرو په کابل کې د دولت په سطح باندې وزارت صحت عامه یا د عامه روغتیا وزارت صرف یو شفخانه لري د ابن سینا په نوم باندې او هغه متاسفانه چې هیڅ کیسه مسائل نه لري هیڅ کیسه مسائل نه انجیوګرافي لري نه انجیوپلاستي لري نه غوي اخلاص عملیاتونه تل کیږي د دې سره څنګه د تحصیلات علمي وزارت د قلبي وعایي په نوم باندې یو مرکز چې د نن لس کال پوخه هغه دولت جوړ کړو او اغسته په ډیر لوړ قیمت باندې متاسفانه د غلاګان او د خلکو د دغه وجنه چې د ملي شتمنو ته چا دغه نه درناوی نه کړی ول شوی هغه مرکز بغیر د ایکونا نور هیڅ نه لري هیڅ شي نه کیږي تر مریضانو سره نو په دولتي سیټ اپ کې لګستون دشتري چې موږ کوشش دا کوو چې هغه هم د ولنټیر او د رضاکارو فعالیتونه په جمانه فعال او ساتلې دا اوس هم موږ مختلفو جهاتونو سره په جریان کې یو دا هو سره مرسته وکړي چې دا مراکز موږ فعال کړی شو خصوصي سکتور هغه الحمدلله فعال دی
ډیر مننه کور ودان په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح متخصص ډاکټر سعید خالد راشد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او د زړه د ناروغیو په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل د درملنې پر لارو چارو غږیده او د غرض موږ د اوریدونکو پوښتنه مو ځواب کړی کور ودان لته تاسو ټول هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل او تاسو بخنه غواړو چې مو هڅه کړی وي او درته نوبت نوي رسیدلې د ازادي رادیو د روغتیا د جونشته منی خبرونه مانوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته یو لا پدې هله چې لبش پړې روغتیا خبر خمن ووسی
پرنا باندې مین خو تیرو نه نه یریګم زخ پیمان په ګنا نه يم خو پینا غور کی گم پرن تو خم وم نن گل یم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم پسارا پا باغ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم جد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم گڑی گم چه دا مستوب میں فل کی پسا کی او بجام ورشم لیون شانی خمار شم بخونو کی خوری جهان تیاره تیاره شی ور شی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چې د علم په جهان کې تو خيار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم په ځان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خیر داغی لراغلم نا پوئیگم نا پوئیگم خوز زمان 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 تل روان یم اپا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چی پلارا کی سراغل کتیاراوی کرنا زرنا کیم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرنتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا وچ پیم پسارا پر باخ تیریگم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پر مخزما کو دریگا رنگ جان ورشم یو رنگیند بڈے ٹالشم رنگا رنگ رنگی جمال کیس مین شم شم گڑے گم چت مستو میں پل کے بسا کے یو جام ورشم لیونے شانی